ولوستل سول. وروسته آزاده مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعالې غړې نعیمه غني د سږ کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل سوه. د زمزمې نیازي شعر لومړی، د هورې سپېڅلي دوهم او د عبیدې سپوږمۍ درېیم درجه شعرونه وپېژندل سول. همداراز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هورې سپېڅلي یو کتاب او د ځلا نوم د بهیر د مجلې لومړۍ ګڼه هم چاپ سوې وه. میرمن بهیر له اووه کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څانګې لري. تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفایي سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی معین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهاني له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او پیاوړ لپاره لازم وړاندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفایي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کدرونو د روزلو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزي دفتر کې د ګرځندوی دوو تنو کارکوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
تبوی کې د میاشتې په یوویشتمه په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار جوړ سو چې پکې د لر او بر پښتنو تعلیمي، ادبي، سیاسي او ژبنۍ ستونزې وڅېړل سوې. دې سیمینار ته د افغانستان په شمول د پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو هم لیکوال او پوهان وربلل سوي وو. په سیمینار کې پریکړه شوې چې د سپتمبر درویشتمه نیټه به هر کال د پښتو د کلتور ورځ وي او په ټوله نړۍ کې به لمانځل کېږي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ یې په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو، خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل سوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل سوې او درېیمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل سوې. نومیالي شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله، هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولای، خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو لري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښوره راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده، خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو تیرو شویو صدیو کې اوسو، د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نمسترګې پټې کړې دي، خو د دې باوجود هم زمانه ډېره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپېرچل سره ځان بلد او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپېژنو، عصري تقاضي وپېژنو او خپلې ذمهواري وپېژنو، خو د دې هر څه نه مخکې لازمي ده چې لږ خپل ځان وپېژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی عالمي، ملکي او قومي سیاکو سبق د ادیب نه څه غوښتنه کوي.
نومیالي سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل هر ملت تاریخ لري، خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري، پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي، خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي، حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دي او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ هم زاس کوم، تاریخ ډیر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایز ته شیشه ده، اړخ ته شیشه یې چې ده، تاریخ داسې دی. دې ته کتل پکار دی چې سړی پوهېږي چې شاته څه روان دي، خو مزل مخکې ته کول پکار دی، مستقبل ته شا نه دي کول پکار.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په سیمینار کې ګډون کړی و چې په خپله وینا کې یې پښتانه لیکوال دې ته وهڅول چې خپل ولس له اوسنۍ غمیزې راوباسي او په خپله شاعري کې د خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډېرو کلیوالو سیمو لغتونه نسته او نه دي راټول سوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولي اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول سي او په قاموسونو کې چاپ سي.
زه شخصا په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکړو چې تر ټولو جدي دي، او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نه سي. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله یې راډیو، تلویزیون هر کلی او کور ته رسیدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپله لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفي معلومه خبره د پایلې لري، خو دا چې د پښتو لهجوي پانګه نه ده راټوله سوې، نو که موږ تاسو په راتلونکي نږدې وخت کې عملي ګامونه پورته نه کړو نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره له منځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ حق مشران چې سینې د دغو خزانو څخه ټکي دي له دې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالي لګښتونه او تخنیکي برخه په خپله غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یوه آنلاین پروژه پیل کړو.
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځینې راټول سي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیچ ژبه سوچه نشته په دنیا کې او نه سوچه ژبه چلیدلی شي. نو په دې اساس د سوچه کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو. ما ته کله کله ټلیفونونه راځي چې دا شنبه په پښتو کې څه وبویو، یا داسې عادي لغتونه چې هره ورځ موږ استعمالوو. ما ورته وایي دا پښتانه ټول پیژني، هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو؟ پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي. ملا صاحبان به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله، وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دری ته راځي، هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي. مثلا اوس په کابل کې د موږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي. دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده. لوبې په لاره اچول څه معنا لري؟ لوبې شروع کړي، لوبې پیل کړي، لوبې روانې کړي، لوبې کوي. زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې، هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده. دومره لغتونه پکې دي، داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو، خوندي کړو، د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو، ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه، په روانه ژبه، په ولسي ژبه ویل شوي. لیکن پاتې شو د لهجو لیکل، هغه زموږ د ژبې لپاره زیان دی. د پخوانه هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه، او باړګلی ډیره زیاته ګټه پښتو ته ورسول. لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کیږي چې لهجې ولیک نشي، کندارۍ لهجه، ننګرهارۍ لهجه په دې خوافشاري کیږي، او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی.
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و. د خپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې ارومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي.
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں
د هر قوم د پرمختګ لپاره د ژبې پرمختګ ته زیاته اړتیا ده، او زه فکر کوم چې چا ادبیات نوی لوستي هغه هیڅکله د عقل او شعور څښتن نشي جوړېدای. موږ ته چې کوم خطر دی، ځینې وایي بلوڅي، براهوي او پښتو مړ کېدونکي ژبې دي، نو دا زموږ د ځوانو ادیبانو مسؤلیت دی چې دا مغالطه ختمه کړي. دا یوویشتمه پیړۍ ده، موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسي. په سیمینار کې د ټولو پوهانو او لیکوالو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لومړۍ یا د سپتمبر درویشتمه نیټه به په پښتونخوا، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ وي او هر کال به لمانځل کیږي. د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل شول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب شول. په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل شول چې د پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل شي او په ترهګرۍ کې وران شوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال شي. په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه شي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار و. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې وروستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی. ښاغلي سمندر په دې کتاب کې 48 کیسې او خاطرې چاپ کړې دي چې یو شمېر یې خپلې او ځینې یې د نورو لیکوالو دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي سمندر دا اثر د نوموړي له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی. په همدې باره کې مې له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. سمندر صاحب، تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو، بیا له هغه وروسته د ځان موندلو برزخ و، او سخ کال مو شروع له خیره سره په مینه وکړه. د دې مبارکي درته وایم. البته دا کتاب مو چې ده، دا مو له نورو دوو کتابونو سره متفاوت دی. له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دي پکې؟
زه د خپلې لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر راباندې ګران دي تر دې نقد لاندې وم چې تا ټولنه هېره کړې، ولس ته هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي. نو ما ویلې چې راځه دغه چلند بدل که، داسې یو څه راوړه چې د هنر په کلالۍ کې ته وکولی شې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کړي. نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به و، یو دوه کاله د مخه و، په ګرداب ورځپاڼه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه، په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه. خو مې لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې یو کالمه زیاتیږي. نو هغه دوه سو، درې سو، لس کالمه سو، او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړې ده، دا ډیر ژور څېړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پیژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره شنه دوزخي توپانونو، او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پیښولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد، مخه مقصد دا و، هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغې ژوند تر پښو لاندې کړی، د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که، او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه 40 ګامه چاپ سو، 8 ګامه وروسته پسې ما نور هم ولیکل. دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یوه 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 د رنګینو تابلوګانو یوه لویه ټولګه شي، یو مجم ګوټی شي چې ژوندي حوادث د غولو لارې چغې ووهي او خپل درد د مینې په الفاظو بیان کاندي. نو دا باید نور څه له ځان سره ولري. بیرته راوګرځېدلم چې ځان مې د دې ټولنې د ټول روحي ذهني او عاطفي وضعیت یو بیلګه ولله د ځان په لټولو پیل وکړه چې د دې لیکنو پایله هم د ځانموندلو برزخ شو. په دې کې ټوله هڅه